السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. پایل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت په بدخشان کې د وروستیو پیښو د څېړلو لپاره دې ولایت د دفاع وزارت د لوی درسیس قاري فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی استوي. د بختر خبري آژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې د بدخشان ولایت یو شمېر ولسوالیو په ځینو سیمو کې یو شمېر کسانو د دوی پر هغو امنیتي ځواکونو هجوم وروړی دی چې هڅه یې کوله د کوکنارو فصلونه واړوي. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان پر اساس د کوکنارو کښت او قاچاق منع دی او هېڅ سیمه له دې فرمان څخه استثناء نه ده. ځایي سرچینې وایي د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې پرون شنبې د دوهمې ورځې لپاره هم اعتراضونه روان وو او د دې ولایت په ارګو ولسوالۍ کې هم یو شمېر خلکو اعتراضونه کړي دي. د دغو لاریونونو په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې او یو شمېر ازادي راډیو ته رسېدلي سلګونه معترض کسان لیدل کېږي. د اسلامي همکاري سازمان سکرتر جنرال حسین ابراهیم ته وایي چې په افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره د رغند ډیالوګ او د بشري مرستو په هدف تعامل ته دوام ورکوي. د دا خبره پرون شنبې د ګامبیا په پلازمینه بانجول کې د اسلامي همکاري سازمان په 15مه غونډه کې وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی و. د اسلامي همکاري سازمان له خبر پاڼې سره سم ابراهیم تل غړو هیوادونو وغوښتل چې د اسلامي همکاري سازمان له بشري چارو په تېره بیا په افغانستان کې د دې هیواد لپاره د بسپنې د صندوق له لارې په سخاوت مرستې وکړي. تیر میاشت د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري سازمان استازی طارق علي بخیت د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته لاړ. د او ورسره ملګري پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنو کې د ښځو د حقونو پر اړتیا ټینګار وکړ. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي پرون شنبه له پاکستانه نږدې 900 کډوال د سپین بولډک او تورخم له لارو هیواد ته راستانه شول. د وزارت نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ټول 322 تنه کډوال له پاکستانه ایستل شوي چې د هغو په منځ کې 612 تنه د سپین بولډک له لارې او 255 نور د تورخم له لارې افغانستان ته رسېدلي دي. پاکستان د تیر کال اپریل په نیمایي کې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړ. د شدید ورښت او د سیل د بهیدو له کبله د بدخشان تخار لاره بنده شوې. بختر خبري آژانس د طالبانو د حکومت په کنټرول کې ده. په بدخشان کې د ټولګټو د رئیس په قول نن وویل چې د سخت ورښتونو له کبله په ځینو سیمو کې سیلونه راغلي دي. د ویلي چې د تعلقان فیض آباد د لویې لارې د پرانستلو لپاره هڅې پیل شوي. دا لاره په وروستیو کې څو ځلې د ورښتونو له کبله بنده شوې ده. د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کندی د خبر پښتونخوا گورنر یا والی وګمارل شو. کندی چې اصلا د ډیری اسماعیل خان اوسیدونکی دی په 2008 میلادي کال کې د پاکستان د ملي جرګې غړی او دی او رئیس د یو موده د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال په توګه هم دنده اجرا کړې ده. نوموړی د خیبر پښتونخوا 40 گورنر دی. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې تیر شپه په یو وسلواله نښته کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا وایي چې له نښتې وروسته رضاکار یا بسیچي ځواکونه د پیښې سیمې ته واستول شول. د بلې خوا د ایران سپای پاسداران ته نږدې خبري آژانس فارس ویلي چې څلور تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. دغه آژانس نښته د څو تنو ترمنځ شخصي اختلاف له کبله بللې ده. زرګونه اسرائیلي مظاهرچیانو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له حکومت وغوښتل چې په غزه کې له حماس سره اوربند ومني. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې پرون شنبه په تل ابیب کې په داسې حال کې زرګونو خلکو لاریون وکړ چې د حماس د سخت دریځ ډلې مشران په قاهره کې له مصري او قطري منځګړو سره په خبرو بوختو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي له ریا سره د واشنګټن نوې امنیتي موافقه یوازې هغه وخت ممکنه ده چې د سعودي عربستان او اسرائیل اړیکې عادي شي. سولیوان پرون شنبه له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ دوه اړخیز تفاهم د سعودي عربستان او اسرائیل د اړیکو له عادي کېدو سره تړلی او په عین حال کې له دې سره په یو وخت باید د فلسطین د خلکو په ګټه معنا لرونکي ګامونه واخیستل شي. تر دې مخکې بلومبرګ خبري آژانس د چهارشنبه په ورځ د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ په خبرو کې پرمختګ خبر ورکړی و. د لندن پاکستان یو اصل ښاروال صادق خان په دریم ځل د برېټانیا د پلازمینې ښاروال انتخاب شو. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې صادق خان پرون شنبه د ټولو رایو په سلو کې 40 ترلاسه کړې او د پرله پسې دریم ځل لپاره د لندن ښاروال غوره شو. او د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ دوستانه مسابقه روانه ده. د دې سیالۍ په چې افغانستان ګټلې او سریلانکا ته د توپوهنې یا بیټنګ بلنه ورکړې وه. د سریلانکا لوبډلې په 500 اوورونو کې اوه لوبغاړو له بایللو وروسته 215 منډې وکړې. اوس د افغانستان ټیم لوب کوي. تر اوسه پورې د افغانستان درې لوبغاړي سوځېدلي په یو څلوېښتم اور کې 203 منډې کړې دي. خبرونه مو لازم دي راډیو اوریدل. وړاندې پر پرونو کې به اورې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری د کډوالو نړیوال سازمان او نړیوال بانک افغانستان ته د بیرته ستنشو او احتمالي ستنیدونکو کډوالو د وضعیت اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي هم د مرستې غوښتنه کوي.
تر دې دمه د خلکو د غنمو او زرې کښتونه او شمسي هندارې دا ټول ور زیانمن کړي دي.
په کندهار کې چارواکي وایي چې دا ولایت د حیواني خوراکو د تولید لپاره پر ځان بسیا شوی دی.
په شواروز کې یا په دوه څلورو ساعتو کې د 200 څخه تر 300 ټنه پورې موږ تولید لرو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د اور بند روانو هڅو او پر رفع د فوځي عملیاتو لپاره د اسرائیل د یو چمتو شوي پلان په باب واورئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د آزادی رادیو ومه ورځ ځانګړی پروګرام هم مهیروي. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنر یو این ایس سی آر د کډوالو نړیوال سازمان او یو ایم او نړیوال بانک افغانستان ته د بیرته ستنو شو او احتمالي ستنیدونکو کډوالو وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغان رسنیدونکو د چټکو اړتیاو د ارزونې په نوم د دغو ادارو ګډ راپور ښیي چې افغانستان ته ستانه شوي او احتمالي ستنیدونکي کډوال د بشري مرستو له کموالي، بیکاري او بېوزلۍ سره مخ دي او محدود عامه خدمتونو ته لاسرسی لري. په راپور کې دا هم ویل شوي چې له پاکستان افغانستان ته د وروستیو ستنو شوو کډوالو په ډله کې ډیری هغه ماشومان دي چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي. بلخوا افغانستان ته تازه ستانه شوي افغانان وایي له سختو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ دي او له نړیوالو ادارو د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه ښودلې چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنسویو او احتمالي ستنیدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. د افغان راستنیدونکو د چټک وړتیاو د ارزونې اے آر آر این اے په نوم د دغو ادارو په ګډ راپور کې چې د می په څلورمه خبر کړی راغلی، افغانستان ته د ستنیدونکو ناڅاپه راتک او هغوی لپاره د بشري او لومړنیو اړتیاو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اندېښنې راپورې دي چې څنګه به دوی په افغان ټولنه کې د دې نفوس د بیا ادغام لپاره د منځني او اوږدمهاله مرستې لپاره چمتو سي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي، د بیکاری زیاتوالی او محدود عامه خدمتونه موجود دي. د دې راپور موندنې ښیي چې له پاکستان څخه افغانستان ته وروستي ستنسوي کډوال اکثریت بې اسناد افغانان کډوال و چې ډیری برخه یې له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي. یو این ایچ سی آر، آی او ایم او نړیوال بانک په دې راپور کې د ټولو نورو اقتصادي او بشري ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پر تړل کېدو هم اندېښنه ښودلې ده. دا هغه ستونزې دي چې افغانستان ته له پاکستان او ایران نه په زوره تازه ستانه کړل سوي کډوالي هم تاییدوي. له پاکستان افغانستان ته تازه ستون سوی او د کابل ښار اوسیدونکی سید عظیم ازادي رادیو ته وویل چې د څلور لونو او یو زوی پلار دی. هیواد ته د دوی پراتک ټولې لونې له ښوونځیو او پوهنتون محرومې پاتې او دای هم کاروبار نه لري.
نه کاروبار شته، نه موږ لورونو ته خویند ته مکتبونه شته دي، ټول وسات نه وشته، روزګار هم نشته، خپل کور مې هم نشته دي که په کرایه کې وسیږو. یو لور مې 15 شریعت کې وو، پنځم سمستر کې وو، هغه خو پاتې شو. دویم لور مې 12 کې وو او بل لور مې چې دی نهم ټولګی کې وو، هغه بې سات نه وشته پاتې دي. بل لور مې
د ایران افغانستان ته تازه ستون سوی او د کابل ښار اوسیدونکی امید چې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی، په ژړغوني غږ یې ازادي راډیو ته وویل چې نه پردیو هیوادونو کې آرام وو او نه خپل. دا وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
باور وکړئ چې د کور کونج کې ناسته او ژوند راباندې تریخ شوی دی. افغانستان کې کاروبار نشته. زه خپله څو ورځې د چوک سر ته ولاړم چوکار وکړم، خو هیڅ کار نه پیدا کیږي، نو له هر اړخه مستونزې ډېرې دي.
احمد چې لکلونو راهیسې د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت پېښور کې اوسیږي، وایي افغانستان ته د ځان او خپلې کورنۍ په زوره شړلو ته اندېښمن دی. دی وایي دوی په پېښور کې یو څه ژوند ځان ته برابر کړی، اوس که په جبري ډول افغانستان ته ستنول کېږي، له ګڼو احتمالي ستونزو سره به مخ سي.
دی لګیا دی اکثر ځایانو کې چاپی چې یو خلک نیسي، زمونږ رشتہ داران او داسې خلک مو نیول، نو دلته زمونږ ډېرې پیسې بندې دي، کار روزګار هم دی، د دې پیسو را وستل د خلکو سره چې زمونږ کمې پیسې بندې دي هم وخت نیسي، او یا د خلکو پیسې مونږ ته دلته دي نو دام وخت نیسي، نو مونږ که هلته ځو د هر څه مونږ نه پاتې کیږي، هلته هم حالات هغسې خراب دي، کار روزګار نشته، او دلته هم دی مونږه تنګي، نو په کار ده چې د دې لپاره مونږ ته یو حل لاره راوځي.
هڅه مو وکړه افغانستان ته د بیرته راستنه شویو او احتمالي راستنیدونکو کډوالو د ستونزو او د ملګرو ملتونو IOM او نړیوال بانک د ګډ راپور په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت معلومات هم ولرو. خو ویاند عبدالمطلب حقانی د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې بیا د دغه وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی او ځینو نورو طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی به راستنه شویو کډوالو ته د ژوند لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. ARRNA په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک ګډه پروژه ده چې موخه یې د اوسنیو او احتمالي افغان راستنیدونکو د اړتیاوو او مرستو څارل او مشخص کول دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
ورستیو ورختونو او سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته ځانیا او مالی زیانونه اړولي. یو شمیر زیانمن شوي وایي کرنیز ځمکې او مالونه زیانمن شوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دا ورختونو او سیلابونه له نږدې یوې میاشتې راهیسې روان دي، نه یوازې دا چې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي، بلکې په ډیرو سیمو کې مواصلاتي لارې هم بندې کړي چې خلک په دې برخه کې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورت کې.
په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو دوام او د زیانمنو شویو کسانو اندېښنې او مرستو ته اړتیا. له تېرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان بېلابېل ولایتونه د پرله پسې سیلابونو او ورښتونو شاهدان دي. د مرګونی سیلابونو خلکو ته ګڼ شمېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بېلابېل ولایتونو اوسیدونکي له دولت څخه د مرستو غوښتونکي دي، ځکه د دوی په ټکو د ځمکو او څاروي د له منځه تلو له امله یې اقتصاد سخت ژوبل شوی دی. د هرات ولایت د انجیل ولسوالي اوسیدونکی اسدالله وایي چې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په شهرک ابوالفضل، محل انقلاب او محل سید آباد سیمو کې ډېر شدید سیلاب راغلی و.
ډېرې ساعتای شش نیم بجې
پرون د ماښام شپږ نیمې بجې وې چې سیلاب راغی او درې سیمې اوبه ونیولې. سیلاب هم له حده زیات و، د خلکو کورونو کې اوبه راغلي، کورونو یې خټه شوي، امکان لري خلک لومړنیو مرستو ته اړتیا ولري.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالي اوسیدونکو غوث الله توحید ازادي راډیو ته وویل
تر دې دمه د خلکو د غنمو او زرې کښتونه او شمسي هنداري دا ټول ورزیانمنې کړي دي. اکثره ځایو کې د خلکو کورونه نړول دي. زموږ د دولت صدا غوښتنه ده چې د خلکو سره جدي مرسته وکړي.
د غور ولایت د لاله سر جنگل ولسوالي اوسیدونکي حسن په دې ولسوالي کې د ورپېښو زیانونو په اړه وویل
سیلابونو د لال سر جنگل ولسوالۍ ته ډېر زیان رسولی، دیوالونه یې وران کړي، څاروي یې وژلي، د خلکو ځمکې یې ویجاړې کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې مرسته وشي.
د سیلابونو نه یوازې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي، بلکې د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل هم شوي چې د خلکو تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ د معروف چینی کلي اوسیدونکی شکر الله حلیم وایي
دغه سړک مطلب د کلینیک، بازار، مکتب، دغه ټولې لارې بندې شوي دي. مطلب خلک نشي کولی چې بازادانه شکل سره خپل مریض انتقال کړي، کلینیک ته بازار ته لاړ شي او خپل هغه د روزمره ژوند مشکلات او ستونزې حل کړي.
نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې کلي د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي محمد اشرف اخشناس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په غور، نورستان او تخار ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو، سیلابونو او غرق ښویدنې له امله چې کومې مواصلاتي لارې بندې شوې وې، د پاکاري کاري په چټکی سره روان دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې ویډیو کې ښیي چې د یو شمېر ولایتونو ترمنځ لوی لارې له ډلې د بدخشان تخه لویه لار هم د سیلابونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. هم غوښتل د دې خلکو د غوښتنو او د سیلابونو د وروستیو تلفاتو د تازه شمېرو په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وپوښتو، خو ویاند یې جانان سایق په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو شاوخوا یوه اونۍ وړاندې نوموړي رسنیو ته په یو لیږل شوي ویډیویي کلب کې د غویي له شپږمې تر نهمې نېټې د ورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر اته او د ټپیانو شمېر درې او د ورې له 22مې نېټې څخه د غویي تر لومړۍ نېټې د مړو شمېر نه نوي او د ټپیانو شمېر درې شپېته ښودلی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د غویي شپاړسمه په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل کړی دی.
په خوست کې بیا په یوه ښوونیز ورکشاپ کې ګډونوالو ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شوی چې په څه ډول کولی شي طبیعي پیښې مدیریت کړي. د ملګرو ملتونو په مرسته په دې ورکشاپ کې دینی عالمانو، د ځوانانو، د ټولنو مسؤلینو او عادي خلکو ګډون کړی و. دوی ته د سیلابونو، زلزلو او ورښتونو په وخت د ژغورنې د عملیاتو چې په څه ډول کولی شي دغه عملیات سرته ورسوي لارښوونې وشوې. نور حال دې نجیب الله لوخیل پر راپور کې.
په خوست کې د طبیعي پیښو د مدیریت کولو او د ناورین پر وړاندې د چمتووالي په اړه د ورکشاپ منتظمین وایي چې د نفوسو له ډیروالي او اقلیمي بدلونونو سره طبیعي پیښې ډیرې شوي چې خلک ورته باید له مخکې متوجه وي. یاد 15 ورځنی ورکشاپ چې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان په مالي او تخنیکي ملاتړ جوړ شوی و، د جامع جماعتونو ځینو خطیبانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او د رسنیو استازو پکې برخه اخیستي وه. د ورکشاپ ترینر خلیل الله جلالزی مشال رادیو ته ویل
طبیعي پیښې ناورینونه په افغانستان کې په ډېره غټه کچه باندې راغلي دي. په څو ځل باندې نو د دې مخنیوی د موږ لپاره ممکنه نه ده. نو د دې لپاره امادګي څنګه ونیسو؟ بل بحث دې و چې دې کې مدیریت څنګه ترسره شي، بیړنۍ مرستې څنګه مدیریت شي، څنګه عامه پوهاوی مدیریت شي، څنګه د خلکو زیانونه کم کړای شي په مدیریت په طریقه باندې، او دریم بحث دا و چې بیا رغونه څنګه وشي په سیمو کې او ژوند ته بیرته راتګ څنګه وشي.
په ورته توګه د چاپیریالي مسایلو متخصصی نمایي په نړۍ کې د نفوسو په ډېرېدو سره اقلیمي بدلونونه رامنځته شوي چې ډېر کله د طبیعي پیښو لکه طوفانونو، سیلابونو او زلزلو لامل ګرځي. د شیخزاید پوهنتون استاد نظیرګل صدیقي وایي
د معاصر ټکنالوژي په واسطه باندې هغه منطقي معلومي شوی دي چې کوم ځای کې د زلزلې کمربندونه دي. مثلا هغه ځای کې باید عام خلک وګړي ونه اوسي، بل هغه سیمو کې چې خلک اوسيږي چې کومې د سیلاب د خطر لاندې دي، هغوی ته باید په هوای ورکړی شي، هغوی په دې پوه کړی شي چې یو څه وخت مخکې دلته سیلابونه راوتل او د دې بیا هم امکان شته.
بل لوري ته د طبیعي پیښو په اړه د جوړ شوي ورکشاپ ګډونوال وایي دوی د طبیعي پیښو د مخکینیو تدابیرو، د پیښېدو پر مهال د ژغورنې د هڅو او د دریم پړاو په اړه کافي معلومات نه لرل. د خوست اوسیدونکي خلیل جان ګربزوال وویل
سمو د وړاندې په ګیانه کې زلزله شوې وه یا په سپیره کې زلزله شوې وه چې دې زلزلې زیات تلفات لرل، مونږ ما په هوای نه لرلو. دې خلکو که چیرته ما په هوای لرلی نو فکر نه کوم چې دومره ستر ناورین رامنځته شوی وای، دومره ستره ستونزه رامنځته شوی وای.
خوست د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې په طبیعي پیښو کې له سیلابونو او ګلیو ډېر زیانمنېږي، خو تر څنګ د 2022 زیږدیز کال زلزلې هم د دې ولایت سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي له مالي او ځاني اړخه ډېر زیانمن کړل. کتون کې وایي په دې ولایت کې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو د زیانونو د لوړې کچې او مهم لامل د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په داسې حال کې چې نن په قاهره کې د غزې د اوربن په اړه خبرې کېږي، راپورونه وایي اسرائیل امریکا سره د خپل هغه پلان جزئیات شریک کړي چې په رفح کې د عملیاتو د پیلولو لپاره یې چمتو کړی دی. د امریکا متحده ایالات په رفح کې له عملیاتو سره مخالف دی او ویلي دي چې هر راس پوځي عملیات به د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې سبب شي. تفصیل د اسمت سرمان په راپور کې.
اسرائیل دا اونۍ د امریکا د حکومت چارواکو ته د هغه پلان په اړه معلومات ورکړل چې پر اساس د حماس د محو کولو لپاره پر رفح د عملیاتو تر پیلولو مخکې ملکی فلسطینیان د غزې له د جنوبي ښار ایستل کیږي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې امریکایي چارواکو وویل د اسرائیلو له لوري د پلان د جزئیاتو له ورکولو سره سره د امریکا د حکومت نظر په دې اړه نه دی بدل شوی چې په رفح کې دې عملیات نه کیږي، په دې خاطر چې د عملیاتو په صورت کې به ډیر شمیر بیګنا فلسطینی ملکي وګړي له خطر سره مخامخ شي. آژانس د دغو امریکایي چارواکو نومونه د هغوی په غوښتنه نه دي څرګند کړي، ځکه چې په دې اړه یې د څه ویلو اجازه نه لرله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه کړې چې د ولسمشر جو بایډن او د نورو لویدیځو چارواکو له خبرداریو سره سره به په رفح کې پوځي عملیات وکوي. بایدن او نور لویدیز چارواکی وای چې که اسرائیل پر رفح عملیات وکوي په نتیجه کې به یې لا ډیر ملکیان ووژل شي او له مخکې څخه ناوړه بشري وضعیت به نور هم خراب شي. د بایدن حکومت ویلي چې که اسرائیل له داسې باوري پلانه پرته چې له کبله یې د ملکیانو ژوند ژغورل کېدای شي عملیات وکړل، د دغه هیواد لپاره به عواقب ولري. په همدې حال کې په قاهره کې د مصري او قطري منځګړو له لوري د اوربند په اړه هلې ځلې دوام لري. د حماس یو مشر پرون شنبه وویل چې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند او د اسرایلي یرغملو د خلاصون په اړه خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې، خو ټاکل شوی ده چې نن بیا نورې خبرې وشي. د قاهرې په وخت د شپې په 9 بجې د خبرو له پای ته رسېدو څو شېبې وروسته فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې نن په خبرو کې پرمختګ ونه شو، سبا به بیا پیل شي. حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تروریستي تنظیم ګڼي قاهرې ته یو پلاوی استولی دی. په همدې حال کې د حماس یو بل مشر ویلي چې په غزه کې به داسې هیڅ اوربند ونه مني چې په هغه کې د جګړې پر پای ته رسېدا موافقه شامل لنوی. د حماس دغه مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، فرانس پرس خبري اژانس ته همدا راز وویل چې د اسرائیل صدر اعظم په شخصي دلایلو د اوربند د هڅو خنډ دی. له بلې خوا یو اسرائیلي چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، فرانس پرس ته ویلي چې حماس د جګړې د پای ته رسېدو له شرطه نه تیریږي او په دې برخه کې د حماس اصرار د موافقې د لارې خنډ دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د مرکه باندې افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ د څلورمې دوستانه مسابقې له حاله خبر شو. د ازادي رادیو سپورتي خبري البختيار ساحل هم د شبه د ټلیفون لار را سره وصل دی. ساحل صاحب، اوریدونکو ته وایي چې لوبه څه ډول روانه ده؟
نوري صاحب سلامونه مې ومنه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا څلورمې ورځنۍ سیالي ده. لوړاندې سریلانکا الف لوبډلې د دې لوبلړۍ درې لوبلړۍ سیالۍ ګټلې دي، چې معنا یې دا ده چې هغوی دغه لوبلړۍ ګټلې. خو افغان لوبډله د دې چانس لري چې حد اقل په څلورمې سیالۍ کې بریالی شي. سریلانکا 215 منډې کړې دي او اوس یې په تعقیب کې افغان لوبډلې 215 منډې کړې دي او د شپږ څلوېښتم اور لوبه روانه ده. د افغانستان څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او پیلیس تو پهون کې ریاض حسن په 99 منډو ولاړ دی، هغه نه سوځېدلی دی. د دې چانس لري چې سلیزه ووهي. بل اوپنر پلیئر یې زبید اکبري 18 منډې کړې وې او لوبډل درویش رسولي په 2 منډو، شاهد الله په 9 او بلال احمد په 3 منډو سوځېدلی و. او اوس ننګیالی خروټ ولاړ دی. د افغان لوبډلې ته په 28 توپونو 40 منډې په کار دي چې دغه سیالي وګټي او په دې سره په لوبلړۍ کې خو نه پاتې کیږي، خو د دې امکان شته چې په افغان لوبډله دغه لوبلړۍ کې یو سیالي تر دې دمه وګټي.
دغه اوس چې ګورو چې څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او شپږ څلوېښتم اوار هم ده، فکر کوي چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په ښه موقف کې ده؟
نوری صاحب، په 28 توپونو 40 منډې په داسې حالت کې امکان لري کېږي، ځکه ریاض حسن په سټرایک ولاړ ده. ورسره ننګیالی خروټ ده چې دوی ډېر وخت په کریس تیر کړی او دوی شاټونه لګېږي. غټ ننګیالی بیا غټ شاټونه لري. یو اوور داسې کوشي چې دوی لږ تر لږه 15 منډو پورې واخلي، یا په دوه ورونو کې دوی 12 منډې ټارګټ کی آل تبیا بالر ته په کتلو سره دوی هغه بالر ټارګټ کی نو زه هیله لرم چې افغان لوبډله د سیالي ګټلی شي.
ډیره مننه کور ودان د ازادي رادیو سپورټي خبريال بختيار ساحلو.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
ازادی رادیو آوری مخیل دی چه اپ کندهار که دی حیوانی خوراکو دی تولید پر راپورت مخکلو. دی افغانستان دی سول لپاره دی امریکا دی پخوانی استازی زلمی خلیلزاد پا بابا واوری چه خغلی دی خلیلزاد نوم دی واشنگتن مجلی دی 1500 اغیزمنو کسانو پا لسکی شامل شویده. واشنگتن مجلی خلیلزاد دی هغو 1500 اغیزمنو کسانو پا کتار که راوسته چه دی امریکا پا پالیسی و که مهم رول لوبه ولیده. مجلی دی خغلی خلیلزاد پا رویلی نموری پا افغانستان و عراق که دی امریکا دی سفیر پا توگا و پا ملگرو ملتونو که دی امریکا دی استازی پا توگا دنده تر سره کردی او دی دوهی دی سول موافقه هم لاسلیک کردی و دی امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن هم ورڅخه غوښتي وو چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په عملي کولو کې ونډه ولري. دا هم د ښاغلي خلیلزاد په اړه چې په افغانستان کې د طالبانو او د پخوانی حکومت ترمنځ سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی و اوس به هم کندهار ته مخه کړو. په کندهار کې چارواکي وایي چې دا ولایت د حیواني خوراکو د تولید لپاره پر ځان بسیا شوی دی. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤولان وایي دا مهال په دې برخه کې 8 فابریکې فعالیت کوي، خپل تولیدات د کندهار تر څنګ جنوبي او نورو ولایتونو ته هم استوي. بلخوا د دغو فابریکو مسؤولون وایي که اسانتیاوې ورته برابرې شي نو تولیدات به لا زیات کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د وطندانه په نوم د چرګانو د دانې جوړولو فابریکا د چې شاوخوا تکلونه وړاندې جوړه سوي او اوس مهال په هر سات کې شاوخوا 40 ټنه د چرګانو دانه تولیدوي. د یادی فابریکې یو مسؤل بلال احمد سلطانی وایي دوی دا مهال د برېښنا له ستونزې سره مخ دي او که دغه ستونزې حل سي نو تولیدات به زیات او نور کسان به هم په کار وګماري.
تولید دوی په سات کې موږ د 50-60 ټنه پر سات باندې دی چې لا سات کاری وخت موږ لرو چې په هغه کې د 350-400 ټنه پورې موږ تولید لرو چې په شواروز کې یا په 2500 ساته کې د 200-300 ټنه پورې موږ تولید لرو. دا زموږ کم تولید دی هغه د افغانستان زیاترو ولایتو ته لکه هرات، فراه، نیمروز، لوګر، غزنی دا زموږ دانه صادریږي او ځي هلته په مصرف رسول کیږي. دغه د برق مشکل چې انشاءالله دا د برق مشکل راته حل سي انشاءالله موږ کوای سو چې د دې خام خپل په تولید کې اضافه والی راولو.
په دغه فابریکه کې دا مهال 150 تنه کار کوي. د فابریکې کارکونکي وایي د چرګانو دانه مخکې له پاکستان څخه راتلل خو اوس یې دوی دلته د هر ډول چرګانو لپاره تولیدوي.
محب الله دلته د چرګانو بیلابیل ډول دانه جوړیږي لکه د اګي چرګان، وشن چرګان. خام مواد زیاتره د لیبه خپل افغانستان کې پیدا کیږي لکه جواری چې دی او زیاتره چې د سویابین دی هغه موږ د خارج څخه راوړل، د ارجنټاین څخه، د هندستان څخه راوړل.
موږ دلته د جواری دی، سویابین دی، دا مواد راځي او هلته خام مواد چې دی و ډول ته ور لویږي، کارګر ډول ته راځي، هغه ځای سه بیا راځي پلیټو ته، ژرندې ته راځي، په ژرندې سه راځي مکسر ته، ګرد مواد سره مکس کیږي، هغه سه بعد سه راځي پلیټو ته، پلیټو سه سه ځي د پلیټو چې دا نه وته هغه سه راځي بیا د پیکنګ مشینان.
په کندهار کې دا مهال 8 د حیواني خوراکي د تولیدولو فابریکې فعالیت کوي چې هر ورځ زرګونه ټنه بیلابیل ډوله حیواني خوراکه تولیدوي. د طالبانو د حکومت د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیاسوي او د یادو فابریکو تولیدات د کندهار ترڅنګ د سویل او د افغانستان نور ولایتونو ته استوي.
په کندهار کې اته تنې غټ فابریکې دي د حیواني خوراکي چې په هغه کې د چرګان د لپاره، تویر د لپاره هم دانه خوراکه تولید کیږي او د کوچنیو غټ حیوانانو د لپاره هم خوراکه تولید کیږي. نو هغه چې کوم څوک د ضرورت په اندازه باندې ورته وای هغه رقم متراکم خوراکه چې وخت پر وخت موږ د خوراکه د پابلیکو سره نزاعت کوو دا پرتینو اندازه ګورو که هغه چرګان د پاره وي که د کوچنی یا غټ حیوانات د پاره وي خو تولید یې کیږي په کندهار کې.
په کندهار کې لسګونه د چرګانو او نورو څارویو فارمونه شته چې فارم لرونکي د تولید دغه ډول فابریکې د مالداری د ودې لپاره مهمې بولي.
په افغانستان کې د مازیګر انڅلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو ځانګړې پروګرام اوومه ورځ لرو او نور خبرونو ته وخت نشته.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارایم او د تیرونی مهمو سیاسي ټولنیزو او جالبو تحولاتو ته ځانګړې شننی ومه ورستمو هرکلی کوم. داونه له هند خبرې کې چې لالوتکو ټانکونو موټرو او توغندوی جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي. د دې هم خبرې کې چې افغانستان لومړنۍ په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیه ته روان شوه ده. ناسا نو هم خبروم چې د سپوږمۍ په سطحه د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وهلي. فرانسا کې بیا په یوې ورو د کورونو د لیلامې دوه حال هم درته وایم. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. متقی او پدری او بینومه هیوادونو د داعش د ملاتړ تور وای یو داعش تولیدي بلې تم ویلی او بلې هدف ته رسي. خلکو پوښتل چې نوم یې ولې ناخلي. پاکستان بیا د طالبانو له ملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړی دي.
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او وختل چې طالبانو باندې په بخښنه غوړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي. البته نوم یې نه دی یاد کړ او دا ویره باید دوی احساس کړي لکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل. پاکستان پناه ورکړه. پاکستان یې په رګ رګ کې نیوتی دی. اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
فرانسه کې په 90مه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله. تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولېز په لور فرانسه کې لومړی مقام لري. خدای و د 300 بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي.
دا هغه مغرضي کړی ولې چې دوی په لوی لاس مختلف سي دلته افغانان بدنام کړی او افغانانو د تدیر ځوان تیر کړی. افغانانو د تدیر نه تون ساتل دا
دوی ذهن نه لري د زیات ستونزې سره مخ دي. تیره شپه هم همدغه سیمو کې څو ځوانان چې هغوی د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان وو هغوی د یو نیر تر څنګ وده کېدل چې هلته د انسان څه چې هغه د ځناور تګ هم هلته سخت دی او داسې ځای و چې ویره دې کېږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هیښوون کې تورونه وای. افغانستان کې پر بندي مېرمنو جنسي تیرای شوې. طالبان ردی فعالانو د پلټنې غوښتنه کړې.
نو داس خوم نه کیږي طالبان چې هر څه کوي یو تورستي ډله ده هر څه کوي. نو موږ ته دی باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټ بلکی ودغه موارد ته
ابو طالبان هم یو منظم قوت نه دی یو سازمان دی قوت نه دی د دې په ګروپونو کې یا د دې په سکونو کې وسم د په پامیر باندې شو کومندان زیاته اندازه ونده لري او دی دا د جنایتونو په کول د دې چې اته د دې محافظ و امیران یا په امنیتي ورګلو کې هغه په پامیر جرسلامان تشریف لري. ممکن دا د سرویسي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور تړاو باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو یالو ترڅنګ د دوه یهورو د ترلاسه کولو لپاره تخزو سپینګیرو او ماشومان سره په ډک کابل کې ځان باندې باندې تړل شي او انفجار ورکول شي او بي ګناه ویني تویول شي نو د دې نړۍ په افغانو ګورو به آیا صرفه وکړي.
کابل تتللی د اروپایي افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې موږ ملاتړ او ستاینه کړې. د جرګې غړي وایي د نجونو ښوونځي پرانیستو لپاره هلې ځلې کوو.
د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لار ومومو.
نه په اروپا کې د چانو مایندګان دي، د پاسیا کې د چانو مایندګان دي، د خپل ملک د چانو مایندګان دي، د خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د خارجه سیاست دستګاه په لومړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې ګاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاک ګډ سوداګریز فورم د پرانیستې مراسمو ته وینا کې د چا له نوم اخیستو پرته ویلي د مهال افغانستان کې د داعش زالې لمنځه تللي، خو په وینا یې چې دریو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمینه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي، بل یې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیواد یې بیا بریدونو کولو ته رسوي. متقید نورو طالب مشرانو په څیر یو بار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسوي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې لفرانکار کړنو لاس واخلي.
افغانستان کې الحمدلله د داعش ډلې نشته. متاسفانه د یو درې ګاونډي هیوادونه داعش لپاره بشري قوت لري، اپرات لري چې موږ تاسو ته د سندرې ګوډه لاندې ورکړو چې پیښې ترسره کړي. بل هېواد هغه لاندې په سر باندې پروت چې امر خرابوونکي اپرات یې راکېږي او بل هېواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز وکړي.
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی. باوجود چې پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي، په طالبانو باندې نیوکه کوي، خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي، خصوصا په رسمي مواردو کې. په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې واوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې په رګ رګ کې ننوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نسي شلولی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وینا سره سم پاکستانی استخباراتو د یو شمېر وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستانه په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوي افغانان دي.
افغانستان کې د بولدخت ولسوالۍ یم، دا چې موږ شل کاسه برابر شو دا پر سیمخادار روان کړو، دا تشکیل په پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالی زیان لپاره او پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. خاغلی دورانی ویلي له افغانستان څخه د ناتو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله و چې افغانستان کې سوله به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله و، ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پي وسلوال بریدونه 15% زیات شوي او دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې مشت افغان ټولنې وایي سره لدې چې افغانستان کې د جمهوریت دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوې وي، خو توانېدلې دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسه کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزي وژنې په خبرګون د راوتلي لاریون چې لومړي ځل لپاره په تاوتریخوالي واوښت تنظیمونکي وای لاریون یې تر پایه سوله ییز و خو په اخره کې د دسیسې له مخې په تاوتریخوالي واوښت او په دې اړه یې د فرانسې دولت ته قناعت ورکړی دی. په فرانسه کې د افغانانو ټولنه تاییدوي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولي او دوی هم پرې ټینګار کړی څو هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه یې کړې ده. په فرانسه کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې د هغو افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تیره اونۍ د پاریس په یو اپارتمان کې وژل شوي وو او قاتلین یې په تیښته بریالي شوي.
ټول هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته چې افغانان په څومره آرام فضا کې ژوند کړی ده نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغسې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلط استفاده ونه کړي. مثبت اړخ یې هم درلود دې لاریون چې مثبت اړخ یې دا و چې دولت یا چارواکو دا د قضیه وزارت موږ ته مستقیم په لاس راک کولای شو چې له قضیان نږدې نه وزارت وکړو او هر ورځ نوي معلومات له خپل ولس سره شریکو تر هغو پورې چې دا قضیه څېړنې پای ته رسیږي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
دغه ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړی ده او ټینګار یې کړی چې په تیر کال کې له شلو زیات مختلفو پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولي دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیره اونۍ افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولۍ د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کالو راهیسې له افغانستانه راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادۍ راډیو ته وایي دا یې لومړی او وروستی لاریون نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه پرې نږدي چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را په دی خو په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول، تحولات ورسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړی دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دی. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګ د محکمې مخې ته پام دغه مخه باندې راټول شوی وو چې د خپل افغانانو غږ پورته کو د هغه افغانانو چې دغه سرنوشت نه دی معلوم هغه کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوی دی خو بیا هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی چې تیر کال د غیواد کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو ترڅنګ د خزو او انجونو له حقوقو هم جدي سرغړونې شوې خو د راپور ګڼ خبرګونونه هم پاروي. که څه هم د طالبان ویان زبی الله مجاهد دا راپور لې وسره رد کړی دی خو د راپور په یوه څنډه کې هیښوون کې برخه دا وچې وایي جوزجان فاریاب او سمنګان کې له نویو زیاتو بندیانو څخه 14 ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیري وروسته مېندوارې شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي د طالبانو حکومت په زندانونو کې دغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو ظلم جنایت او د بشري حقوقو د پراخ او سیستماتیکي سرغړونې وڅندخي.
د نړۍ هیوادونو واقعیا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه موارد ته واقعیا کچيري منطقي ورته فکر وکړو دا ممکنه نه ده چې دوی په وس کې دا کار یينه. خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دی جوړ کړی دا او نشر کړی دی یعنی واقعا په الفاظو باندې ډیر ښه گزارش دی، لیکن کچيري دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچيري یو څه سره راوس پړو نو زماش په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې ظلمونه پر میرمنو باندې د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری دا هغه مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی
حضرت دوی د دې روایت کړتم کې حقوق ځان یعنی چی
فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وروستی راپورټ مستند دی، ځینې مستندات لري خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې د زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو راپورټ مستند او ډاکومنټري شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې چې فاریاب شو، جوزجان شو، خپل مزار شریف بلخ شو، دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغسی جنایات زیگویلی و دغسی چه زیگویلی و چه ناموسی تجاوزونه و ناموسی سپکاوی ترسرشی و او پردیر و دغو که مواردو که دغا تثبیت سوی هم دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد نظر او پخته خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادي راډیو پوښتنې جواب نکړي. خدا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي،
دا باور می بیخی نشی چې له تاریخي غلیم یعنی پاکستان نیابتي ملیشی به د اقرب یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د ښوونځیو د بندېدو او لهورو سره د طالب جنګیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغانو ښځو ته دلمی د دې علماو کرامو کنزل ګورم نو هیڅ مې باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی
حضرت دوی د دې روایت کړتم کې حقوق ځان یعنی چی.
او د طالبانو د عدلي وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شوي زمکو پر راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داوود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. د دغه کمیسون سیکرتر مولوی احسان الله وسیق په یو سیمینار کې ویلي لاغي ورځي چې د طالبانو د حکومت لخوا د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون په کار پیل کړی دی، تر ننه پورې د تخنیکي پلاویو په مرسته 2.5 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې وه بیرته راګرځولې ده او د زمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړي چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالی کړي او سوداګریز او ملکي ودانۍ یې نړولي چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د اهلي هنودو د غصب شویو ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه یې د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللي د افغان جنو د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټولمنلی نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو تر څنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی ګڼ فعالان یې په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یې یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو تر څنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوث اکثریت مشرانو سره وسولې موږ په واضح توګه باندې وړاندیزونه ننګونی خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریکې کړلې. دوی زموږ خبرې په ورین تندي واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپلو پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به یې نتیجه له هېوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته ځي دوی فقط هماغه زاړه بیوروکراتان دي د حزب ډیموکراتیک خلق افغانستان په صفو کې کار کوو او دوی په کابل کې جایدادونه لري. اکثره وخت د خپلو کورونو د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او مېلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو خوشي کړي جنډا په لاس ورکړي. د دوی په خبرو کې یوه ذره حقیقت هم د افغانستان د ملت د اوسني حالت د څرنګوالي نشته او فقط دوی هماغه کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه هغه نه ورته وایي. یو دغه خلک دي سپینګیري خلک دي راغلي دي او فقط چې کټونه لپاره ځي ورځي نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، نه په آسیا کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل ملک کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملورو کولې چې د جرګې په ژبه پوهېدل، له نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومی مشران او سپین سری میرمنی سره جرګه او یو ورځ ملایانو ته کینی او حساب تری وغواړي او د جرګی په نرخ ور سره جرګه شي.
بلخو د همدې کمپاین لګړو سره د یو شمیر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلي کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړي او پرمختګونه استایلی دي او تیرونه د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي واري له افغانستان په یو لسوټانه شوکانی بار ریلګاډه د ترکی په لور راسواله. خو ایرانی رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریلګاډه په خپل خاوره کې درول دی. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریلګاډه د هرات خواف له روزنک استیشن روان شوه چې د ترکی میرسنګ خارتبه داخل شي. طالبان دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته د محل هر ورځ دوه ریلګاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکی ته روان شوه ریلګاډه د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیک دول کیږي. خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بلخوا که څه هم طالبانو او تهران ښکاره څه نه دي ویلي، مګر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاډی د ایران په خبره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنی په ټولنیز رسنی او د طالبانو د دوه د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس حقانی د هغو انزورونو خبرې دوه تن خبرګون نه پارولي چې نو موړه کوچنی اختر په وزیرستان کې منځي. یو شمیر مخالف فعالانو نیوکه کړې ده چې حقانی شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې او خود وژل شوی په لویانو حاضری په وزیرستان کې ولیدي، مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان کې جمهوریت پال د افغانستان خاورې غنی نو ولی دوی ته پیغور ورکړي چې یو سیاسی مشری وزیرستان کې اختر منځله. مګر مخالف فعالانو بیا پختلی پاکستان پر افغانانو ویزی بند کړي نو انس حقانی که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاورې غنی نو پاکستان څنګه بی ویزی اجازه ورکړي دا او که د پاکستان خاورې غنی نو ولی ویزه ورته اخیسته ده. بلخو د پاکستان حکومت ویلی دا انس حقانی سفر رسمي نه وو او هغه د خپل دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپل کورنۍ سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقانی په اړه ازادۍ رادیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ خپلوان نشته، بلکې نو وړه هلته په خوا اوسېدل او اوس د پخوانی او دوستانو د لیدو لپاره تللو. د غراز د طالبانو د کابل د علماء شورا رئیس او د دوی د غنو چارواکو مرشد خلیفہ دین محمد تیرونه یو بار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکه شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدای شي په کاشوغه خوړلې د مترفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغې مسلې ته یو شمېر نورو دینی علماو په لیکنی ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړی چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی او د طالبانو دغه مرشد باید له خپلو بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کارونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفہ دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړی. تیرونه د کتاب او د کتاب د کاپی رایټ نړیواله ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقیقي نړۍ کې کمرنګ ول منزل شو چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي بازار د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو له کتاب سره خپلې خاطرې شریکې کړې او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو یې ټینګار کړی دی. په کابل ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیروبار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا شپږ زره کتابونه لیست کړي او په خرڅلاوې بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. افغانستان کې کسان ډیر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خو د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا لیوی فنلندۍ مخابراتي کمپنۍ سره لزمه کې ډیر لري د سپوږمۍ په سطح د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضا نوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې لدی ورسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامدار سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي تر څو تحقیقات او تپکې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژي د څنګه مشر والټ انګلوینټ وای د سپوږمۍ سطح ته د 4G وایرلس انټرنیټ د سولو چاره به د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سکال یا راتلونکي کال پورې ترسره کړي. اوله ته به د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوې نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلندۍ کمپنۍ په دې بوخته ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزي ټکنالوژۍ نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضايي چاپیریال سره مناسبې داسې دستګاوې تولید کړي تر څو په سپوږمۍ کې د سیلولر نیټورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابر کړي. د دستګاوې به هغو فضايي موټرګیو ته تر ځمکې د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسونه خورا اسانه او چټکه کړي چې فضايي سیارو او پتیرا سپوږمۍ ته استول کیږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغه فضا نوردانو ته هم جوړ کی چې له فضا نه په اچ ډی ډول خپل کورنۍ سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساينسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالي کیدونکي دی، خو د فرانسې ځایي چارواکي د یو کلی سنت آمنت منټرند د نفوس د زیاتولو لپاره یو یو کور په یو یورو باندې خرڅول غواړي. دا اته سباو اته ویش فټه مربع پراخ دوه طاقه کورونه چې دولس کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلې نه دي او کافی اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور پر رغونې شاید د اخیستونکو له جیبه تر سلو زرو یورو پر لګښت هم راشي، خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د اخیستونکو مالی لاسنیوی وکړي. د ځایي خاروالۍ په وینا د دغو زړو کورونو بیا بادول د دې لپاره کوي چې دا تاریخي برخه یې ورو ورو په ویرانه بدل نه شي. خو کار څوک د دغه کورونو د اخیستلو تمه لري نو شرط هم دا پریښې ده چې اخیستونکی به د فرانسې هر ځای کې چې وي دې کورونو ته راکډه کیږي او کم تر کمه به لس کاله پکې اوسیږي. د دغه کورونو د اخیستنې لپاره د نوم سپتونې وروستۍ نیټه د جون 15مه ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به د پچاچونې له لارې مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنورۍ کې به ورته د کورونو کلیګانې هم وسپارل شي. او هند بیا په دې پسې هم راپتېلې چې له ټانکونو، موټرو، الوتکو، جنگي بیړیو او توغندیو جوړولو وروسته په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتار یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي. په دې ټرونونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوی 250 کیلومتره پر ساعت واټن به وهل شي او یوازې هغه ماشینونه پرزی او ټکنالوژي به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنۍ لخوا په هند کې تولید شوی. دا ټرونونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبئی نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن و مورز ملان غاړم هر اونۍ له نوې زاویې د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه له ما سید شینواري سره د ازادې راډیو له پلیټ فارمونو د اونۍ په هر و مورز مهیروي.
له ازادي راډیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي راډیو.